په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته پرونه په دې اخرنې خبري غړای کې زمو هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره په کراچۍ کې د کوال وزل کې دوه پاره معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سمیز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو رسپانو لیکنه درورو خبرونه له ګل آیاز
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسله والو وتل قوال امجد صابری او وجلې دي د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز په نړیوال رورولي غک کړي چې افغان کډوال په بایزت توګه خپل وطن ته ستانه کړي او په جلال آباد ښار کې په وایمي چاودنه کې دوه کسان وډل شوي دي او اوس د خبرونو تفصیل په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسله والو وتل قوال امجد صابری او وجلې دي د کراچۍ پولیسو وایان قمر زیب اسیتی لخوا مطبوعاتو ته لیکل شوی معلوماتو تر مخه امجد صابری سره د خپل دوه ملګرو د ښار لیاقت آباد نمبر لسم سیمه کې روانو چې نامعلومه وسله والو پرې ډزې وکړي د ابازي شهید روغتون د وایان تر مخه امجد صابری په سر او په سینه وشتل شوی او په مرګونی حالت کې روغتون ته رسول شوی وو چې هلته یې سا ورکړه پینځه اصلوی خلن امجد صابری د غلام فرید صابری زوی دی سوک چې د خپل وخت مشهور قوال وو د امجد صابری د وجنې ذمہواری تر دې دمه کومي وسلوالي ډلې نه د منلې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز په نړیوالې رورولۍ غږ کړی دی چې افغان چې په پاکستان کې مش افغان کډوال خپل وطن ته په بایزت توګه ولیږي د پاکستان د خارجه دفتر چارو لخوا خبر شوی بیان کې راغلی چې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار پرون د کډوالو د عالی کمشنری مشر سره ملاقات کړی دی او په نن ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په د افغانو کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي په دې موخه سرتاج عزیز ویلي دي چې په پاکستان کې لډيري اوګدې مودې رئیس افغان کډوال میشتي او په افغانستان کې د سیاسي قلاری را تک روستو باید افغان کډوال خپل وطن ته ستانه کړي په دې موخه د کډوالو نړیوالي د عالی کمشنری مشر ویل چې پاکستان له ودی شکلون رئیس دا افغان کډوالو مستیا کړی چې د ستاینی اوړ ده د جنوبی وزیرستان وانه په سمرباغ کې امنیتي چارواکو ادا کړی چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت یو طالب وسلوال وجلی او دوه نور یې نیولی دي لسیمه د مشال اړو خبريال وایي چې تیر شپه نو وخت امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال په یو کوټ چاپه وهله چې په هغه کور کې موجودو کسانو پرې ډزې شروع کړې په جوابي ډزو کې یو طالب وسلوال وجل شوی او دوه نور نیول شوی دي وسلوالو د دې پیخي پاړه سندي ویلي د پاکستان سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټه په اقلیتو په زور د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټه مشر سینیټر حافظ حمدالله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکې کله د غیرت او کله د مذهب په نامه زورول کیږي آئین تقاضا زاده چې
په هر مذهب احترام کوي مذهب په زور بدلول د څه نہ قانون اجازت کرتی نہ آئین او کسی فرض کا قانون نہیں اور یہ تقاضا ہم نے یہ فکار ڈالا اگر سیاسی گنجن ہے اگر پارلیمنٹ کی برخ لگے اگر بیت پتا لڑکی قانون سازی ہو
خو په پاکستان کې مش اقلیتون شکایت کوي چې د حکومتي چارواکو خبرې تش تر بیانونو هدا پوري وي د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې د شنګای همکاري تنظیم د زیارت د ورځې غونډې په ترڅ کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د جون په درویشتم او څلورویشتم با ولسمشر ممنون حسین د پاکستان د پلاوی مشري کوي د دې تنظیم مقصد د غړي هوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول په سیمه کې امن پر ځای ساتل اقتصادي همکاري او ترهګرۍ او سغدرزۍ پر ضد کار کول دي افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې په بمی چاودنې کې یو پولیس افسر او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د پولیسو مرستیال مشر عباس سادات ویلي دي چې په جلال آباد ښار کې په بمی چاودنې کې دوه ولسی کسان هم زخمیان شوي دي. سادات ویل دا بم د پولیسو چک پوسټ سره نږدې ښخ کړل شوی وو او کېدی شي د ریموټ کنټرول له لارې وچول شو. په سمدستي توګه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. ملکو د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي نیکولس هیسم نن خبرداري ورکړي چې کېدی شي په افغانستان کې د غچ اخستو او تاوتریخوالي پیخي نورې زیاتې شي. نوموړي ویل چې د هغه اندېښنې په دې وروستو میاشتو کې پر ولسي وګړو پر لپسې خونړۍ بریدونو وروستو نورې سیوا شوې دي او دا بریدونه د روژې مبارکې میاشت کې هم دوام لري. په کابل کې نن مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي سو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره له ښکارا تیری لاس واخلي. د مظاهره ګډونوالو ویل چې افغانان به هیڅکله د ډیورنډ فرضي کرخه د سرحد په توګه ونه مني او افغان حکومت باید له پاکستان څخه د سوداګریزو توکو د واردولو په بدله لاره عمومي. په دې اړه پاکستان حکومت سند ویلي. په کابل کې د پاکستان پر ضد دغه لاریون په داسې حال کې کیږي چې سمو د وړاندې په تورخم کې د پاکستان او افغاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. او روسي خبر د جنوبي کوریا فوج وای چې شمالي کوریا د دوو منځني واټن وشتونکو توغندیو موسودان ازمایني کړي چې یو پکې د 2500 میله واټن وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې پریوتی چې خای دا تر اوسه پورې تر ټولو اغیزمنه ازموینه وه. جنوبي کوریا وای لومړنی توغندی له 15 میله واټن وهلو وروسته په نیمه لار کې په هوا کې لمنځه لاړ. پیونګ یونګ له اپریل میاشت راهیسې د موسودان توغندی شپږواري تجربه کړې دي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس هم د کرنسی بای او د موسم حال اسلام آباد د رابی اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.19 روپیه. یو پاونډ په 1.53 روپیه او په 1.45 روپیه. یو درهم په 28 روپیه خرڅل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپیه او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1.52 روپیه او په 1.55 روپیه او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په خبر بنو او کوټه کې خال خال ورې سی وي. په خبر کې بسیت نه زیات درجه حرارت سلويخ او اتويش بنو کې سلويخ او یو کم دیش او په کوټه کې اته دیش او شلوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی په روانه خبرونه کې یو ری په کراچۍ کې نڅرګند وسلوالو د امجد صابری په نوم یو مشهور قوال او کلاسیکی سندرغاړي په ډز وژل دي. په دغه اړه معلومات درکو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وای او اوس وخت راغلی چې په پاکستان کې مش افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ولاړ شي. د سیمه ایزو چارو اوسیدونکو د څرګندونو ته د تورخم پر پوله د پاکستان او پاکستانی او افغان ځواکونو وروسته او نښتو ته د یو عکس العمل په توګه ګوري.
چې یو بل سره خفګان وي نو داسې مسلې د افغان کډوالو د پولې هغې ته باید توجه ډېره شي.
د جنوبي وزیرستان قبایلي مشران د پاکستان او افغانستان حکومتونو غواړي چې پر تورخم د دروازې جوړېدو یا نه جوړېدو موضوع د خبرو اترو له لارې حل کړي.
کله به دروازه باندې د جګړې کې به کې دواړو خواته د پښتنو کومونو کاش دا خواته چې دا مسله د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل.
او د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس یا د تاجرانو دفتر مشر وای د دوی د مالونو پر وړونکو گاډو د حکومت لخوا لګول شوی نوې ټیکس نه مني او دا چې د لری کول لپاره به پر حکومت فشار راوړي.
دا ټیکس الریډي سند حکومت لا مونږ ورکو مونږ الټیمیټلی سړک ته هم وځو اخر کې مونږ د دې خلاف عدالت ته هم وځو.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو په خبرونو کې مو د په کراچۍ ښار کې د یو مشهور قوال او کلاسیکي سندرغاړي چې امجد صابری نومیدو د وژنې د پیښې په اړه واوریدل. هم دغه پیښې په اړه معلومات اخلو. محمد عمران چې د مشال رادیو خبريال دی د ټلیفون په لیکره سره راغلی. عمران ستړي مشي او دغه پیښې په اړه معلومات لري؟ پولیس سوي چارواکي سوي د امجد صابري صاحب چودا کم ځای کې څه وخت وجل شو؟
اړې نه مننه بابا جی. دا خو تقریبا یو ساعت وړاندې دا پیښه رامخته شوه. کله د اردو ژبې مشهور قوال نه کلاسیکي سندرې ویم کړي، هغه خپل گاډي کې روانو سره د خپل ملګرو یو ملګری بل ورسره سلیم صابری په نوم باندې څوک دا وخت خپل دی افغان صابری هغه وجل شي. په دغه څلور ویل کې څلور کسان په موټر سایکل باندې سپرو هغوی راغله لیاقت آباد نمبر لسم یو سیمه ده په ښار کې. الته په دی باندې ډزی وکړلی او چې کوم امجد صابری د خپل باندې گاډی چلو په دغه گاډی کې ډیر روانو، نو بیا چې کوم تصویران راغلي بیا کوم هغه د ویډیو راغلی پای کې باقاعده خود لشوي چې هغه په سر باندې او په سینه باندې شپږ ډزه ویشتل شوی دی. کوم چې د پولیس چارواکي دي د چې کوم ویسټ ضلع یا دغه چې کوم د هغې مشرانو اوس مطبوعاتو ته همدا وویل چې څلور کسان په موټر سایکل باندې راغله، په دی ډزې وکړلې او بیا واپس هغه په تیښته کې هغوی بریالي شوي دي. بیا عباسي شهید هسپتال ته چې کوم د ښار نږدې دغه سیمې ته نږدې روغتون دی هغه شوي دي، چې کوم دغه امجد صابري سلیم صابري دي. هلته بیا چې کوم د هسپتال چارواکي دي، ایم ایل او دی چې کوم ویان دی، هغه د عباسي شهید روغتون ویلي دي چې په مرګوني حالت کې امجد صابري راوړل شوی و او هلته هغه مشر جج زوی هم تختول شوی داغه هم تر اوسه همدارنګ په خار کې د پیښې زیاتې شوې دي. خاص کر په روژه کې خو تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې یا چې نورې کومې دلته نارمل ویلې کېږي چې دلته مختلفې وسلوالې ډلې دي د هغوی لخوا څه خبر مخته نه دی راغلی چې پیښه دعوی ذمواري وه.
ډېره مننه د محمد عمران اورېدونکو د کراچۍ نه زموږ خبریال.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجي چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي اوس وخت راغلی چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي او په ترقۍ او ثبات کې خپل رول ولوبوي. نوموړي د خبرنن په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له مشر سره په لیدنه کې کړی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي بیا ویلي چې له پاکستان سره په ګډه به هڅه وکړي د افغان کډوالو مسلې ته یو مستقل حل راوباسي. احمد الله رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فلیپو ګرینډي د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. د دغه ملاقات په حق له د پاکستان خارجه دفتر په خپل خبر پاڼه کې وایي چې د سرتاج عزیز وینا وا چې نړیواله ورورولي د پاکستان کې مشت افغان کډوال په عزت سره خپل ملک ته لیږلو کې کردار ولوبوي. د ملاقات پر مهال د های کمشنر وینا وا چې پاکستان د تیرو اووه دیرش کلونو راهسې د افغان کډوالو میلمستیا کوي، کومه چې د ستاینې وړ ده او زیاته یې کړه چې پاکستان سره به په ګډه کار کوي چې د کډوالو د مسلې څخه مستقل حل راوويستې شي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان غواړي چې افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شي، خو چې کله نه د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي نو د پاکستان په غوښتنه کې هم زیاتواله راغلي دي.
یو څو واقعاً پاکستان دا غواړي چې د افغان کډوال واپس لاړ شي، خاص توګه باندې هغه کډوال چې کوم پاکستان کې رجستر شوی نه دي. به مخزه دا ده چې علي کې هم خراج دي د پاکستان او افغانستان، نو چې دا سه یو بل سره خفګان وي، نو بیا دا سه مسلې چې کوم دي د افغان کډوالو د پولي هغه ته به توجه ډیر شي، افغان پکې هم شامل شي، نو بیا هغه مسله بیا نه حل کیږي.
یاد دی چې په پاکستان کې دا محل د 15 لکو څخه زیات راجستر او هم دومره غیر راجستر کډوال جون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ډیورنډ پر کرخه د تورخم پر مقام د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو پریکړې او په دغه اړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیدا شوې کړکېچ د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. دغه سیمه مشران وایي دغه مسله باید د خبرو اترو له لارې حل شي او پاکستان داسې اقدامات ونه کړي چې دغه هیواد پر د افغانانو د کرکې او غصې سبب شي. د جنوبي وزیرستان د مشرانو څرګندونې د سیلاب مسعود پر رپورټ کې وو.
په تورخم شه د دروازې جوړولو لنجا او بیا په دغه باریک شه په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د چارواکو په مانځ کې د نیمګړیو خبرو په باریک شه د سولي وزیرستان او نیم قبایلي سیمه درازنده قبایلون ستا سرات سرای او سیل لاری د درازنده او سدونکا یونس خان شرانای ویایي
موږ د پاکستان او د افغانستان د دواړو ملکو د سوال کو چې کوم په دروازه باندې گال کیو بگی کے دے انسانان زیان کاری دا زیانم دوارو خواته د پښتنو کومونو کاج اله دو کوم کدا خواکو چې دا مساله د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل
د ډاکټر سمیع الله جان مسعود خبره ها وار وای
او مخ یل لره چې ګیټ هم پاکستان ته ضروری هوی ضرورت یې هدای خو حالات د جوړول بشار دی چې افغانستان خلق په شاوش د پاکستان سره مینه وای امیش د پاکستان د پولیس ریویا د اخو مقابله شه افغانستان چې انډیا چې کیمدو هغه لګیا دی یونیورسيټي جوړوي تعلیمي ادارې سړکینه
بادام ګل مسعود په یلا دای چې دغه وړې وړې لنجې او خبره با د وخت سره د سیمه خصوصا د پښتنو د زلاند مستقبل باعث ګرځېږي
دغه د پښتني چې کیم په پښه د افغانستان د پاکستان د ریاست په وجه کیم حالات موجوده په دوشوي دي خو د مستقبل شو دا حالات بالکل ټیږي په لږه کې
دغه قبایلانو دا تجویز هم ورکا چې د لرا برا پښتنو د سیاسي ګوندونو نمائندګون قومي مشرون ملکون عالمون او دانشورون د هغه غلي نه پاتې کیږي دوی د هغه په دا مهم وخت خپل بنیادي تاریخي کردار ولوبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس یاد دغه صوبې د سوداګرۍ خونوایي د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې نوې نوې پر تجارانو لګول شوی دی. د دې ادارې مشر زیاتوي پښتانه تجاران اکثره وخت د کراچۍ له بندره سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سند صوبې ته ورکوي، نو ځکه باید له دوی بل ټیکس وانغیستل شي. په دې اړه د دوی نوري ګیلې او د خیبر پختونخوا د حکومت سپیناوی د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینه دا ټیکس د سین صوبې ته ورکوي، او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی دا ټیکس نشي ورکولی.
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پر نام دے ظالمانہ ٹیکس دے او منگ دا ٹیکس پہ یو سر تم نے قبلو انڈسٹریلز دا پارا چکم را مٹیریل امپورٹ کئی دا بار ملکوں نا دا یو ڈیر نامناسب ٹیکس او لگولو دا ٹیکس چی دے آلریڈی سندھ حکومت لا منگ ورکو منگ با الٹیمیٹلی سڑک تب ہم اوزو آخر کے منگ دے خلاف عدالت تب ہم اوزو خو پہ یو سر بانے منگ دا ٹیکس منظور ہونا یا خوب ہم یا منگ دا سندھ روڈو نہ جوڑو او یا با دا پختونخوا روڈ نہ جوڑو نو کہ دا سندھ روڈو نہ دیمون خلاص کی دا پختونخوا روڈ جوڑو دا پارا منگ دا آلی
دا تاجرانو او سنتکارانو دا خونی مشر ذوالفقار علی زیاد اکڑا چی اوڑان دینا دا خراب امنیتی صورتیال لوجی دا دے صوبے دیر سنتکاران او سوداگر نور صوبو تا کڑا شوی دی او دے نوی مالیه سر با دا پختونخوا نور سنتکاران هم نور صوبو تا پا تلو مجبور شی
پا نوم بانے خو یو پسند دے معلومه چی دل تا کم سالا نا امپورٹ نو هغه پربونو کې دي نو دا ټیکس بیا په کوړونو کې دي او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالې نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لار جوړ شي چې خپل انویسټمنت دې صوبې نه وباسي او د ملک نور هیڅ ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه، دا خو بیا یو ایکسټراشن آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دا دي کې لګیا دي. زه اول بیا په سین کېم ټیکس ورکوم ځکه چې سمندر خولته دی او بیا زما خپل صوبه به 91% اخلي. زه خپل کراچۍ کې به دفتر کول وکم او مونږ به بیا ملته کې هم د سین په نوم به دا مال نو چې التراشی مونږ بالیډی دا سیکس التبا پېکو بیا بدل تم مونږ نه پېکو.
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دی او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو سیز استعمال کې راځي نو دغه بیا ریهابلیټیشن هم پکاري، هغه به ریپیر کول هم پکاري. زموږ په خیال باندې چې دا دومره ډیر مشکل هم نه دی او کوم ورونو چې نمنې موږ په دغه سره خبرې وکړو ان شاء الله. الله
خود سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علی خان وای حکومت دا ټیکس د اوړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګنی او پزت به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون مازیګر اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د صوبایي وزیر شارام خان ترکی او هم د صوبایي نه د اسمبلی دی و غړي بابر سلیم خان ترمنځ تیز توند خبرې او د یو بل د وهلو حادثه وشوې. له پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
بجټ باندې د بحث په دوران کې د اسمبلی د غړي بابر سلیم لخوا د صوبایي وزیر شارام خان ترکی د انفارمیشن ټیکنالوژي په بجټ باندې د 1340 روپو د کټ لګولو په وجه په اسمبلی کې دغه انخطا رامنځته شو. صوبایي وزیر شارام خان ترکی ویل چې د اسمبلی دغه غړي د خپل شان مطابق د 1340 روپو کټ لګولې دي، خو بابر سلیم ویل چې هغه د صوبایي وزیر د شان مطابق د 420 روپو کټ لګولې دي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه وزنډوله او د اسمبلی د غونډې وروستو مخالف ګوندونو د دې انخطی په لړ کې په پاکستان تحریک انصاف سخت نیوکه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې 1340 یا 420 خو یو شمیره ده او په دې باندې د جګړې کولو هیڅ ضرورت نه و.
دې حکومت کې ډوره برداشت نشته دې خبره واوري. دا کوم شمان هم دا کار نه کوي، دا کم کار دي. 420 زما یقین درې په پارلمان کې 420 فکر نه.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفور رحمان ویل پاکستان تحریک انصاف تل پارلماني او جمهوریت روایت ترخپو لاندې کړی دی.
دا نن چې دا کلب دا همیشه مونږ خبرې کول به جمهوریت خبره کاو او جمهوریت سپورتاج کاو، د میډیا د ازادي خبره کاو، په میډیا باندې حمله کاو. نن دا تماشا تاسو په سمې کول چې هغه ټول خبرې چې زموږ متولې هغه ټول ثابتېږي لګیا دي.
خو دا اپوزیشن د دې نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ د اوګدې روجې لوجي د صورتيال رامخې ته شو او کچرته په عام حالاتو کې د اسمبلی غونډه روانه وي نو کې دي شي داسي صورتيال نه وي رامنځته شوی.
زبر دا وایم چې په جون کې په ثابت کال کې د ټولو نه سخت روجا دادا زګه چې دا د ټولو نه لانګست اند هاټست ډیز د ټولو نه اوګدې او د ټولو نه ګرمي ورځي دي. او بیا چې کله شپارس ګنټي ګرمه روجي او بیا 4-5 بجې په اسمبلی کې بحثي نو بدقسمتی دا زما خیال دا دی چې په نارمل حالاتو کې بدا داسې څه خبره نه و.
صوبایي وزیر شارام خان ترکی او د اسمبلی غړي بابر سلیم د ثوابي د سیمې سره تعلق لري او د دواړو ترمنځ د یوې مودې راهسي اختلافات دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ټاکل شوی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته سبا ازبکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د خارجي چارو دفتر هیله خی چې دغه سازمان غړیتوب به ترلاسه کړي. د چارو پوهان بیا له دغه سازمان سره د پاکستان یو ځای کېدا د هغه هیواد د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي. تفصیل د رابی اکرم خان نور.
د زیارت پر ورځ ازبکستان په سرخار تاشکند کې به د شنګهای تعاون تنظیم د غونډې په موقع پاکستان او هند ته د تنظیم رکنیت ورکړې کیږي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په 28 او 30 تاریخ ولسمشر ممنون حسین به د یاد تنظیم د مشرانو په غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشري کوي. د تنظیم کال 2001 کې د چین په شنګهای ښار کې جوړ شوی و. په کال 2010 کې پاکستان د شنګهای تعاون تنظیم د غړیتوب لپاره درخواست ورکړې و. له دې وړاندې د تنظیم کې پاکستان د کال 2015 نه د یو مبصر په حیث خپل کردار تر سره کولو. د لړکی د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د تیر زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال ویلي وو پاکستان د هغه ملکونو مننه کوي چې اجازه پاکستان ته رکنیت په ورکولو اتفاق کړی دی. په شنګهای تاون تنظیم کې د غړیتوب نه په پاکستان ته راتلونکو کې څه ګټه ترلاسه کیږي. د لړکی د پاکستان پخوانی د خارجه چارو سیکرټری شمشاد احمد وایي شنګهای تاون تنظیم یو علاقائی تنظیم دی او نن سبا علاقائی کومک سره اقتصادي او سیاسي شعبه مخ په وړاندې سي.
چار ممبر ایسے ہیں
د شنګهای تاون تنظیم په شپږ غړي ملکونو کې څلور داسې دي چې هغه اقتصادي تاون تنظیم هم غړي دي. نو داسې پاکستان به دوه علاقائی تنظیمونو کې د یو پل کردار لوبوي. نو دا رنګ پاکستان، ترکی او ایران چې د اقتصادي تاون تنظیم جوړونکو ملکونه دي، دوی شنګهای تاون تنظیم په مرسته د علاقې کې اقتصادي کومک او د دې په ایجنډا کې شامل نورو شیانو لپاره یو اهم کردار لوبولی شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر کیسر بنگالی په وینا چې شنګهای تاون تنظیم کې اهم ملکونو لوجه د پاکستان معاشي تعلقات خکې دي شي.
دا تنظیم سټریټیجیک نظریه په لحاظ ډیر اهم دی، ځکه چې دې کې هغه ملکونه دي چې په معاشي لحاظ تیزی سره ترقی کوي. د دې د غړیتوب نه بار نه صرف نور ملکونو سره تعلقات ته وده ملاويږي، بلکې معاشي تعلقات به هم مخ په وړاندې ځي.
په دې سوال چې آیا پاکستان او هند به د یو بل په مقابله کې وي او که د تنظیم د لارې خپل منځي کومک به کوي، د لړکی د ښاغلي شمشاد احمد وینا وه.
شنګهای تاون تنظیم به چې کومه ایجنډا وي په هغې کې د پاکستان او د هند د اختلافاتو سوال نه پیدا کیږي، خو دا ده چې دواړو ملکونو ته به موقع ملاویږي چې یو لوی تنظیم چې په کې چین، روس او د مرکزي اسیا ځینې نور ملکونه هم شامل دي، نو په څه طریقه چې تبدیلی راتلی شي چې هغه ولټول شي.
شنګهای تاون تنظیم کې شپږ مستقل او شپږ مبصر ملکونه دي. په مستقل ملکونو کې چین، روس، کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي، او د مبصر ملکونو په فهرست کې پاکستان، هند، افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو.
د پاکستان په سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټه په هغه هیواد کې د مذهبي لګکیو د نجونو په زور د مسلمانولو کار ته غیر اسلامي او غیر آئینی ویل دي. کمیټه له مرکزي حکمدار از له صوبایي حکومتونو غوښتي چې دغه پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. له اسلام آباد زموږ خبریال عرفت انجم رپورټ راکوي.
د سینیټ د مذهبي چارو کمیټې غونډه د سینیټر حافظ عبدالله په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. غونډه کې حافظ عبدالله په زور د مذهب بدلولو په سوال کې وویل چې د اقلیتي جنګو په زور مذهب بدلول او بیا اسلام طرف ته راوستل د اسلامي تعلیماتو سره سره د ملکي آئین هم خلاف دي.
آئین تقاضا دا ده چې ته د هر مذهب احترام کړې. مذهب په زور بدلول د څه نہ قانون اجازت کرتی نہ آئین، او کشمیر فرض کا قانون نہیں، او یہ تقاضا ہم نے یہ فکار دادا اگر سیاسی گنجن ہے کہ اگر پارلیمنٹ کی برخ لگے
د سینیټ د بیان په اړه د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار واکوانی وای چې دا قسمه بیانونه صرف د بیانونو تر حده پاتې شي، خو لا تر اوسه پورې ملک کې مضبوطه قانون سازی نه ده شوې.
ما
په اسلامي نظریاتي کونسل کې هم دا آواز پورته کړی و چې د مذهب بدلولو لپاره څه قانون پکار دی چې په څه کې مذهب بدلوونکو ته شپږ میاشتې وخت ورکړی شي او هغه په دې شپږ میاشتو کې د قرآن شریف لوستنه او کتنه وکړي، نو هله دې یو تن ته د مذهب بدلو ولو اجازت ورکړی شي. داسې په زوره د جینکو تختول او بیا هغه سره واده کول او مذهب ته اړول زبردستی ده. باید د لپاره د مذهب بدلولو یو څه قانون جوړ کړی شي.
خوبغه د مذهبي چارو کارپو قبله ایاز مشال لريو ته وی چې اسلام د مینه، محبت او مذهبي ازاده مذهب دی او په قران او سنت کې هم په زوره د چا مذهب بدلولو اجازت نشته.
قران پاک کې هم دا دی چې لا اکراه فی الدین، یعنی په جبر باندې دین ناراضي او نه په جبر باندې څوک دین ته تراړول شي. نو د قران پاک د آیات چې کوم دی دا په دې حوالہ ډیر ښکارا دی. زمونږ اسلامي تعلیمات قران پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعامل چې اچر ته هم په زبردسته د مذهب تبدیلولو قائل نه دي. او رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتا سو قتلی نو میثاق مدینہ کڑے نو میثاق مدینہ دی یہودیانو سروا نو اگوی تے دا ویلی وی چرا مذہبی آزادی بوی لکتا سو با خپل مذہب برقرار وی من با خپل مذہب با نے برقرار و پیو بل با نے بجبر نوی کچر تا پہ اسلامی تاریخ کے پہ زبردست ہے سوک چا مسلمان کڑی دی نو اگوی دا خپل یو انفرادی فعل خودے خودے سر دا دین سند نشتا
یاد دی وچ د جون پشپاڑس منیٹا د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د یوې کلاشې جنې په مذهب بدلولو شخړه مخه ته راغلې و. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی، په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ ښار کې نن نامعلوم وسله والو وتلې قوال امجد صابری وژلې دي. د کراچۍ پولیسو وایند قمر زیب سیتی لخوا مطبوعاتو ته لیږل شوي معلومات تر مخه امجد صابری سره د خپلو دوو ملګرو د لیاقت آباد نه سیمې نه خپل کور ته روان و چې نامعلومه وسله والو پرې ډزې وکړي. د امجد صابری د وژنې ذمهواري تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده قبوله کړې. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په نړیوال ورورولۍ غږ کړی چې په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل وطن ته ستنولو لپاره خپل کردار ترسره کړي. د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنر له مشر سره نن د ملاقات پر مهال وی چې له یوې اوږدې مودې راهیسې افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او په افغانستان کې امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته پکار ده چې افغان کډوال خپل کورونو ته ستانه شي. د جنوبی وزیرستان غواڼه په سمرباغ کې امنیتي چارواکو اعدا کړي چې په سیمه کې یې د لټون عملیاتو پر وخت یو طالب وسلوال وژلې او دوه نور یې نیولي دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه سندي ویلي. د پاکستان سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټې په اقلیتو په زوره د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي. د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مشر سینیټر حافظ حمدالله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکۍ کله د غیرت او کله د مذهب په نامه زوربل کیږي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای همکارۍ تنظیم د زیارت د ورځې د غونډې پترس کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نن د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو پولیس افسر وژل شوی، یو ملکی ژوبل شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي نیکولس هیسم نن خبرداری ورکړې چې کېدی شي په افغانستان کې د غچ اخستو او تاوتریخوالي پیښې نورې زیاتې شي.
او سوردن کو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
جنگ او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي معاملاتو شو خبرو اترو کې څه مثبت پرمختګ خو نه شو، خو دوان خو خپل منځي رابطې په جاري ساتلو اتفاق وکړو او امکان دی چې په روانه اونۍ کې په تاشقند کې په شنګای سرمشري زمرستو کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ د لړکې به نورې خبرې اترې وکړې شي. رسپانه لیکي چې ډیورنډ کرخه د دوانو ملکونو ترمنځ د یوې اوږدې مودې راهیسې سرحد دی، خو افغانستان کله هم دا نه دی تسلیم کړی. خو د کال 2001 نه را په دې خوا د پیدا شوی صورتحال په پاکستان ډیر منفي اثرات پرېوتی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا شخړه د دواړو ملکونو په حق کې نه ده، نو چې څومره زر کېدی شي د مفاهمت لارې دی ولټوي او دا مسله دی په خشان هواره کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو چارواکو ترمنځ مذاکراتو کې دا یو مثبت پرمختګ وشو چې د دواړو خواو یو شمیر غلط فهمیانې لري شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان په بنیادی توګه د یو شان مسلو سره مخ دي. دواړه ملکونه د ترهګرۍ ښکار دي، نو په داسې حالاتو کې نه صرف د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی، بلکې دواړو ملکونو لپکار دي چې په خپلو پولو یو تن ته هم په غیر قانوني توګه د تګ راتګ اجازه ورنکړي. انګریزی جب یو رسپانه ډان پخپلې ادارې کې لیکي چې یو ان ایچ سی آر د ګل پورس پخپلې راپور کې ویلي دي چې تیر کال هر ورځ سلور دیر زره خلکو خپل کورونه پرې خو دي او محفوظو سیمو طرف ته هجرت کړي دي او دا محل په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمیره 15 ملیون نه زیاته ده چې پکې تر ټولو زیات 25 لک پورې کډوال په ترکی او په دویم نمبر په پاکستان کې 14 لک نه زیات کډوال میشت دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د تیرو 15 کالو راهسې افغان کډوال میشت دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا د ټایمز رسپانې ولیکنې وايي دا مهال په پاکستان کې خط تعلیم یافته ځوانان سخت دریځ خواته مایل دي. د رسپانې په کراچۍ کې د شپږ څلوېښت احمدیانو او د بشري حقوقو یوې کارکونکي سبین محمود د وژنو مثالونه راغستي وايي په دغه ټولو پیښو کې تعلیم یافته ځوانان ککړ وو. بلخوا د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وايي افغان حکومت د پولیسو ته دا روزنه ورکړي چې له خبریالانو سره څنګه سلوک باید وشي. د دوړو لیکونو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
برتانوی ورسپانه دی ټایمز اف لندن په خپل یو راپور کې په کراچۍ کې د یو داسې تعلیم یافته کس او د پوهنتون د استاد موضوع راغستې ده چې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کولو په تور نیولې ده. راپور کې راغلی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو استاد ډاکټر عبید احمد خان پولیسو په دې تور گرفتار کړو چې ګوندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې د رابطو جوړولو هڅه کوله او د هغه د لیپټاپ کمپیوټر نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اردو ژبه کې یو کتابچه هم ترلاسه کړي. خو د سیړونکو په نظر د یادې ډلې په ملاتړو کې ډېر داسې دي چې یوازې اخلاقي ملاتړ ورسره کوي او وسلې نه اوچتوي، خو ځینې پکې بیا تشدد ته مخه وکړي او دا خطر هر وخت موجود وي چې په انفرادي توګه څوک ترهګرۍ ته مخه ونه کړي. د ورسپانې په خبره په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړاو لرونکي هغه ډله سزا شوي چا چې دغه ښار کې شپږ څلوېښت احمدیان او د بشري حقوقو کارکونکي سبین محمود وجلې وه. په دغو برید کوونکو کې یو هغه سعد عزیز نومي تن تر ټولو تعلیم یافته و چې د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس نه یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نور دوه د هغه ملګري هم د کراچۍ پوهنتون نه فارغ وو. ورسپانه دیتوی چې په پاکستان کې ځوان کول د انټرنیټي شبکو لاره سخت دریدې تمایل شوې ده، خو دغه هیواد کې د دین علاوه ګنشمیر مذهبي ډلې هم دي چې ځینو پکې داعش ډلې سره بیعت هم کړي او زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو خوښا کې خپل فعالیتونه کوي. بلخوا نیویارک میشته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی لیکي چې د جون په شلمه نیټه په کابل کې د هغه ځانمرګي برید راپورټ کولو لپاره چې کوم خبريالان ورغلي وو چې پکې سور لس کسان وجلې شوی وو، نو د پولیسو لخوا ډېر په رحمانه توګه وهلی ټکولی او د دغه پیخي راپور کولونه منقل شوی وو. دغه کمیټه د یتوی چې دوی ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د یو پیغام لاري ویل دي چې کله خبريالان د ځانمرګي پیخي ځای ته ورسېدو نو پولیسو د دغه پیخي راپور کولونه منکړل. په دغه کې یو شمیر خبريالان وهلی هم دي. د کمیټه په خبره افغان پولیسو لا د دې روزنه ورکول پکار دي چې څنګه به خبريالانو سره سلوک کوي، نو دا به په دغه هیواد کې د صحافت لپاره یو ښه ګام وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندېښنه رد کړه. ریچارډ اولسن دا خبره پرون سه شنبه د امریکا د اټلانټیک کونسل په نوم په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې وکړه. د پدغه غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2006 کال پورې د امریکا مالی ملاتړ هم اعلان کړ. اسمت ساروان تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندېښنه له مبالغې ډکه وبلله او خبرداري ورکړ چې پاکستان به شراتلون کې ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. د هیواد افغانستان ته د مالی مرستو ترڅنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند د نفوس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې به د هند د نفوس د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند څلور ویشت کونسلګرۍ لري. د وویل حقیقت دا چې هند په افغانستان کې یوازې څلور کنسولګری لري. په افغانستان کې د هند کنسولګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کنسولګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کنسولګریو او دغه راس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پورې څو ځلې حملې شوي. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکرې طیبه سختري زډله په لاس لرلو تورنه کړې چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کیږي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړه برخمنه ده. ښاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپلې اندېښنې لري وویل د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تیره بیا د حقانی شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنګ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستانه غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاور کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې لمنځه وړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاور کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د نېشنل انټرست مجلې په ولیکنه کې د امریکا او د نورو غربي هیوادونو د حکومتونو هغو پالیسیو ته کتنه شوې چې هدف یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځپل دي. لیکنه وایي د نړیوالو طاقتونو دغه هڅې هله بریالی کېدای شي چې د نړیوال جهادیزم مفکورې د کمزوري کولو خبره هم جدي ونیوي. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته اورو. د نېشنل انټرست مجلې په لیکنه کې د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې د ترهګرۍ ورستۍ پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې د نړۍ په هیوادونو کې د جهادي مفکورو خپراوي او اغیز نوي چیلنجونه زیږولي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره له تیرو دوو کلونو راهیسې وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکول یې د بهرنۍ پالیسۍ د ایجنډا تر ټولو مهم ټکی دی. د امریکا کانګرس او د هغه هیواد د وګړو اکثریت د دغه تګلارې کلک ملاتړي دي، خو لیکنه وایي که په دقیق ډول ورته وکتل شي نو دا هدف ناسم دی. په داسې حال کې چې د امریکا د راتلونکي ولسمشر د ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزه به هم ښایي تر ډیره اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو پر لارو چارو وڅرخي، اصلي هدف باید دا وي چې څنګه د یویشتمې پیړۍ د نړیوالې جهادي مفکورې مخه ونیول شي. دا ډیره اړینه ده چې د نړیوال جهاد د خطرونو د له منځه وړلو لپاره د نړۍ طاقتونه خپلو سفارتي وسایلو او هلو ځلو او همداراز پر میدان پیل کړو کارونو ته بیا کتنه وکړي. لیکنه وایي که د نړۍ په هیوادونو کې په تیرو دوو کلونو کې شویو دو ترهګرۍ پیښو ته وکتل شي نو دا ویل کېدای شي چې جهادي نظریه د لا قوي کېدو په حال کې ده. په دې وروستیو کې په پیرس، بروکسل، سان برناردینو او اورلانډو کې شوي تر وروستي بریدونه دا خبره په ګوته کوي چې د حکومتونو لپاره پالیسیانو جوړونکو د نړیوال جهادیزم موضوع ډیره جدي نه ده نیولې. لیکنه کاږي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د شکست ورکولو او په راتلونکي کې د جهادیانو له لوري د نورو حملو مخنیوي ته د چمتووالي لپاره لازمه ده چې سیمه ییز اپروچ خپل کړل شي. په دغه لړ کې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د هغو خوځښتونو مخه باید ونیول شي چې د جهادي مفکورو او کړنو د پیاوړتیا لامل کیږي. لیکنه زیاتوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د پوځ بریاوې هم د ډیر اهمیت وړ دي. همدغه لار ده چې د نړۍ خلکو ته پرې ډاډ ورکول کېدای شي چې یاد ډله نشي کولی د اسلامي خلافت او نړیوال جهادیزم خپلې مفکورې پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د رواني میاشتې پر درویشتمه نیټه به په برتانیا کې د یوې ټول پښتنې په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا هم نه پاتې کېدل وټاکل شي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو په اړه متفاوت احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر برتانویان په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې د برتانیا په زیان بولی. په دغه اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
برتانیا د هغې ټول پښتنې په درشل کې ده چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدو او یا له دې ټولنې څخه د وتلو پرېکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره ښه ده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي اوسو. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د رامفورډ په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراسپی ته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراسپی وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته له دې چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعی کولی شي په 90 هیوادونو کې په اساده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوول وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو 20 کلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخه عمر لرونکي دي او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په ماضي پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د 23 نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
اردن کوبل کیږي چې په کابل سیمه کې جوړ 300 او 200 سرکاري سکولونه په نګدې راتلونکي کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته په مستقله توګه حواله کړل شي. دا هغه سکولونه دي چې اکثره په خیبر پښتونخوا کې خو انتظامی چارې له فاټا سیکریټریټ سره وي. شانواز ترګزی له سیمه رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو 320 سکولونه نږدې ده چې خیبر پښتونخوا حکومت ته حواله شي. دغه سکولونه په بندوبستي سیمو کې آباد دي چې زیاتره پکې وسلوالو وړنګکړي هم دي. په دغه سکولونو کې د 2600 نه زیات وستازان ماشومان ته د سبق خودلو لپاره موجود دي او د دې فیصلې وروسته به دغه وستازان هم د صوبي حکومت ته حواله کړي شي. د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او د خیبر پښتونخوا د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیئرمن عارف احمد زی وای
تیر شوی درو کال کې مسلسل په دې کوشش باندې لګوم چې را دې سکولونو حل راوځي. دا پکې چې منیسټر صاحب یو کمیټي جوړ کړل دې سکولونو د اسپیټالونو ریپورت راکړه چې دا مونږ فورتور اون کو او بیا دې لپاره مونږ خصوصي فاندنګ ورکو. ان شاء الله دې سکولونو ته فوري فاندز ورکړي کیږي او سیکنډ ما خیال دار دې کې مونږ لو بل ګرو هم جوړ کو.
بل خو دغه سکولونو استادان وای چې هغوی د صوبې سره شاملول زیاتې دي. حکومت دې اول د هغوی د او د مالی حسابونو ستونزې هوارې کړي. د ګورنمنت های سکول سبحان خوړ یو استاد کریم خان وای
اول پکې پکار دا و چې فاټا کې کوم سازمان ویني لیکي چې تر دې کې هغه یې لګري وي موږ له ترانسفر مو کرا کړی هغه یې ته په 1/2012 او 13 کې چې جانو پروموشن ملو شوې ده موږ ته اوسه پورې اپګریډیشن هم نه دی ملو شوې. پکار خو دا ده چې موږ خپل حقوق مخکې راکې زمونږه
همدا شان د قبایلی سیمو د ان جی اوز کنسورشیم مشر زرلی خان اپریدی وای چې په کار ده د سکولونو صوبې ته حواله نکړي شي ځکه چې له دې سره به په قبایلی سیمو کې احساسې محرومي پیدا شي.
نو حکومت له پکار دي چې د پاتا سیکریټ باندې څومره خرچې کوي پکار دي دې د مانیټرینګ میکانیزم دا مضبوط شي دا نه چې بیا له پاتا سکولونه خیبر پختونخوا کې شامل شي او دا بیا دغه ملک نه اخوا شي نه دې خوا شي دلته که خیال دی یو قدل روان دی هغه سیاسي جماعتونو د طرف نه د ملز د طرف نه چې ځینې پاتا دې په صوبه کې شامل شي او که بیا داسې بیا ټول په ټوله دې شامل شي
او عارف احمد زیاته کړه چې هغه بل ټول اول هغه سکولونه چې وسلوالو الوزولې دي یو وار به بیا جوړوي او د بندوبستي علاقو زیاتره های سکولونه به هایر سیکنډري کول شي نو دغه سیمو د ځوانانو د کالجونو د کموالی ستونزې به هم هواري شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د تعلیم چارواکي وایي دا کال د میټریک یا لسم ټولګي په بورډ امتحان کې له 34,000 څخه زیات زده کوونکي کامیاب شوي دي. د دوی لپاره پرون یوه غونډه شوې وه چې پکې 100 هغو نجونو او هلکانو ته نامونه ورکړل شول چې ښې نمبر یې اخیستي دي. د دوی څخه ځینو مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتل چې د دوی لپاره لا ډېرې تعلیمي اسانتیاوې په سیمه کې ورکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
په دې موقعه پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول. بنو تعلیمي بورډ نهم او لسم ټولګي ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په 1,016 نمبرو سره، دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زده کوونکي محمد زبیر 1,011 نمبرو سره او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنو زده کوونکې شفیقه الیاس په 1,028 نمبر سره اخیستی. په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل.
زما نام محمد ابرار دی، زه لکی مروت علاقې نه تعلق لرم. ما فرسٹ پوزیشن واخیست، 1,036 نمبر مې راغو. ټول ټیچرز او امی ابوتا او پرنسپل صاحب ته ګریډ ورکوم. ان شاء الله آئندہ به کوشش کوم چې فرسٹ پوزیشن د برقرار ساتم. مطلب میڈیکل دا کوشش کو ډاکټری ان شاء الله.
حنیف اللہ فیض ماڈل اسکول نا ما خپل سبق ویلا په ټیم ټیبل ویلا او زدا وانه چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وای هم مهنت ته سره کوي.
ما ایټ پوزیشن دا محمد صدیق نام می دا لکی مروت نامه تعلق تا. زه دا پیغام ورکوم چې دوی دین رات مهنت کوي کپلارو ته وای چې سبق ما وای ته دا تلار سره دی ته وای چې ابو ز سودار راو خو ول دې سبق وای ز مهنت وکړه چې زه یو ډاکټر جوړ سم مخته چیرې فیوچر تروغ انسان جوړ سم.
بنو تعلیمی بورډ کې نهم او لسم ټولګي ازموینو کې د بنو افار بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان نه په مجموعی ډول 15,091 د کوونکو برخه اخیستې وه چې د بورډ انتظامیه په وینا 10,319 د کوونکي پکې بریالي شوي. بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجه د میرټ په بنیاد شوي.
د وند کول لپاره چې کوم مهنت کړایو حکیم حال ځلې می سٹارٹ کړی وي هغه نن بس په خیر سره سر ته ورسېدلې. نو چا چې سره مهنت کړای هغه خپل مهنت مې واورته ملاو شولا. 76% اوور آل مجموعی ریزلټ ورو وای. 40,000 کا سونه پیر شوی وي سباو 35,000 څخه سونه کامیاب شول.
دا یادونه ده چې دا تیر کال په سیر روان کال هم بنو بورډ کې د نهم او لسم ټولګي په ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عامې کورنۍ زده کوونکي اخیستې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د بدر جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړي دي. تاسو به خبر شئ چې د جګړې تر پیل مخکې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ولې ژړل او د جنگ پاړې څه ویلي ول. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډون کوونکو ته خپل احترامات او سلام نه وړاندې کوم. ورونو د روژې مبارکې په ولسمه نیټه په دویم کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځته راغلی ده. سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړېده او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ. وهل ټکول به هره ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کېدل صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا و چې صبر وکړي، فصفح عنهم، ورنا مخ وګرځوي. او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړ. بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو، نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپل یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي. نو مکه یې مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و. هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرې نه ښودل او شیطانه یې وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي. نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه یې ورباندې ولګول. بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینې منورې په لور باندې لاړ شي. نو مکه یې مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل. بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولې او خلک به راپارول د صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته. په دویم کال هجری باندې یوه جګړه منځته راغله د بدر په نامه باندې، چې په هغه کې اهمه نقطه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو څپرګي لاندې ناست او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرام ورته وویل چې بس راکوشه نور جنگ شروع کوو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه جمله وفرمایله: اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذ کبدها. ای خدایا، زه څنګه دا جنگ شروع کومه حالن چې د مکې مکرمې ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ ته راغلي دي، ټول زموږ خپل خپلوان دي، نسبي تعلقات سره لرو، خدای زه څنګه جنگ وکړمه؟ نو دلته که تاسو فکر وکړئ، اول خو د مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلي جنگ و په نبی علیه السلام باندې، دویم سره د هغې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کل د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دي په وژلو زما زړه نه کیږي. نو دینه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کړي او جنگ ته هیڅکله لمن ونه وهي او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي. او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې کاغه د هرې خوانه یي په هغې باندې د ځوان کل خصوصا په مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاذ په هیوادونو کې راولي.
اوریدونکو، له دې سره د روانې خپرونې د پای شیبو ته ورسېدو. د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو وتلې قوال امجد صابری وژلې دی. د کراچۍ پولیسو وایي قمرزیب سیتی له خوا مطبوعاتو ته لیږل شوي معلوماتو تر مخه امجد صابری سره د خپلو دوو ملګرو د لیاقت آباد لسم نه کې روان و چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. د امجد صابری د وژنې ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په نړیواله ورورولۍ غږ کړی چې په هغه هیواد کې میشت د افغان کډوالو خپل وطن ته ستنولو لپاره کردار ترسره کړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له مشر سره د ملاقات پر مهال وویل چې له یوې اوږدې مودې راهیسې افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او په افغانستان کې امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته پکار ده افغان کډوال خپل کورونو ته ستانه شي. د جنوبی وزیرستان واڼه په سمرباغ کې امنیتي چارواکو ادا کړی چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت یو طالب وسلوال وژلی او دوه نور یې نیولی دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان سینټ کې د مذهبي اچارو قائمه کمیټې په اقلیتو په زور د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي. د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مشر سینیټر حافظ حمدالله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکۍ کله د غیرت او کله د مذهب په نامه زورول کیږي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې سبا د شنګای همکاري تنظیم د غونډې په ترڅ کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو پولیس افسر او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د ملګرو ملتونو یو لوړ پوری چارواکي نیکلس هیسم د خبرداري ورکړي چې کېدی شي په افغانستان کې د غچ اخستو او تاوتریخوالي پیښې نورې زیاتې شي. او د جنوبی کوریا فوز وای شمالی کوریا د دوه منځنی واټن وشتونکو توغندیو موسودان ازماینې کړي چې یو پکې د 2.5 میله واټن وهل وروستو د جاپان په سمندرګي کې پریوتې چې خای دا تر وسه پوری تر ټولو اغیزمنه ازماینه و.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایت اور سیدی تاسو کول شي په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا ګلیاز او زمونږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترا کوي د خپل پامه.